راپورونه پر بنسر د نیمروز ولایت په ګنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو درمنځ نښته شوې ده. د شوټر پریس خبري اژانس په د هالوش په نامه د ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپور له مخې د جګړې لسیم یو شمېر اوسیدونکي هم ایستل شوي دي. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي. خو دا ویډیوګانې په خپلواکتو باندې تایید شوې. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عربي امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د سانتیاو برابرول په برخه کې پر یو موافقه سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیر شپه نه وخت خبره کړې ده، د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله ویلي دي چې دوی د هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر ځنه هغه افغانان چې د تیر نظام د پرزیدو وروسته متحده عربي امارات ته انتقال شي وو کاناډا ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته وویل چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نورکول موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تریو اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو بلیټ الوتکو د تازه حملو د حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی و چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي وو.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه څلور کیلو اخسلې اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګډ کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی په دغه صورت کې بیا مرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ماته پیسې نه دي راکړي، ولې چې ته خلوري یې نه باور مې نه درلوده. یوازې کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل اغلی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیل په خیر اغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. وست درو کالو په تیرې دوه سره دا باغونه حاصلاتو ته رسیدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوش دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړل. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې راپې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، ډنډ، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 13 کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به د 13 کالونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکو وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بزګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږه مدیر د سروې کړی و، موږ ته د راپور دی چې 1.5 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا درات یا جری بزمکه پټول کاپسا کې موږ محو کړی دا او مقدار چې پاتې دا موږ محو الله جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل که څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې هغه اخلاقی حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسی غرایز پوره کړي په بعض مواردو کې کیدای شي بد پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا او منکرات او غلط کارونو ته مخه وکړي، او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه او میرمن سره بد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي، دا خپل خاوند صحی مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي، او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي، او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي شي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي، بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زوره شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاتی او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لری شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي، د چې څو ځله دوی ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشل څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلی واورو.
نشینه مخې می د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم څه به م لاسته رام، سهار به چې ژر شنم خواري مو به سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم به څه کوله. کور نه بهر کړلم، خو بیا م نه کېدلم، تا شوی وم خو یوه ورځ پلاره نه کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده ولم، کسان بیا راکړو چې بیا به نه کوي، بیا به بیا چې بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر م بډه کول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وکړه، بیا به یو ته ورتل، یو ته م به وویل چې یار نه خو یو سګرټ سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خاطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه و، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ویل چې ته خو ډوري یې، عینې باور مې نه درلود یوځای کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره او کوشش سره وکړه، هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې پورسه اکسیجن ورته پیدا کا. ما چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه. و چې ومو بازاره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما ته سایه وختله مړه شوله. ما یوه واره پیس نه درلودله. زه لاړم دوبۍ ته. بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو. بل ورور مې د دکان کوي. بل ورور مې د نن بئی کوي. بس یو ځن داسې پکې ګرځم. کورنۍ خودمون ستړي شوي دي. جنګونه رنې ستړي شوي دي. په هر رنې ستړي شوي دي. پلان مې ډزونه کړي دي. جنګ مې ورسره کړی دی. په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس سره کوټې کې اوسېږ. مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي. ه دوی نه زه مشر یم. ه دوی نه مو غټه بډې وه. که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړه دي چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو چکر یم به وای د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم. د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم. خو بس ما تل خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي.
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري. په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري. د درد احساس کوي. فشار را ټیټیږي. د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي. وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي. په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
ایا په هدا لاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر لکوما شاجی صاحب ستاسو له راسم چا خیر لیدلای.
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدره پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکه څه کیسه ده؟
بس نو څه درته وایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شوم.
څه شي زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هماغه مرداره ملخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شي بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکه بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده. خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی خدای به خیر کی.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله. فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم. زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی موږ به یو چاره وکړو.
او زویه تا اندېښنه مه کوه. موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره چې کوی جری وکای زنه جدید چلی ونای شم یوازې د دې په غم کې نه یم ویریګم چې ماشومان می پنه شوخته نشي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم پنه شوخته شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامه خاپ یخته کیږي زه نشم کولای چې اواز د شفیقی په خاطر اولادونه پسره تناره کې واچوم
خیر دی بچی ته را والا دا ځل زه په خپل علاج کوم
سمه در ولمه خو تاسو به ضمانت کوي چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا ځل موږ پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سمه ده دا یو موقع بلم ورکوم او که بیا په نشو اخته شو بیا زه پویږم چې څه وکم زه نو لاړم خزی وا خزی چیری
سواری داد دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا غوجه لکی ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخکم
نو پا غوجه لکی کلا واخشتا
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دروغ مرا توایا رښتیا وایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشانه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
Let it, 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 let it